په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، د هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي یا تحمیل کې پې چې باید سرک ته ووځي فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبان د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کیږي، تعوین کیږي، تحقیر کیږي، د صنف نه ایستل کیږي، همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کیږي یا تعوین تحقیر کیږي، همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي.
ډیر ښه دی. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډیر زیات دي، مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو، د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پرې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتې، د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتې، چې دا هم تاوتریخوال دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوی استفاده جنسي ده، چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپل ماشومان مشکلات لري دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران استفاده کوي او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په هکله، یادې ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې د دې په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کېدی سي چې خپل رشته هم چې انتخابوي، یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي. دغه ازادیګان چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کیږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډیر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی، چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو نجونو په منځ کې تعبیز کوي، چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي. خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په کورنۍ کې تعبیز ډیر زیات لیدل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وا د شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کنی چې ماشوم توین کی تاخیر کی یا وهل تکول پیو کی او وای چې زخه مشرمه د ماشومان چې ونه وهل سی یا توین تاخیر ونسی بیا خپل سر کرونه کوي په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق طفل کې یا د ماشومان د کنوانسیون دا ویل دي چې د دغه کنوانسیون پلی کول کې دولتونه باید د ماشومان د توتريخوال څخه مخنیوي وکي او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول توتريخوال کې ونه شي. همدارنګه په مکتبونو کې په وړکتونونو کې په روزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کېږي یا وهل ټکول کېږي نو د همدغو کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګاډه سره مکتوب لیږلی دی متحد المال مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل ټکول تامیل.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو مالسه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته ځیر شونو د مینانو بشمیره منظومې او منصوري کیسې ترې راپاتې دي. ځینو عاشقانو د خپلې معشوقې په خاطر ځان وژلې، ځینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، ځینې بیا دومره بې وسه وو چې کلی پرېښي، او ځینې نور بیا د لیونتوب تر سرحده رسېدلي وو. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. خو موږ نن د یو داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان اګری ایالت ته تللي یو او هلته مو د رښتینې مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبه زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندوستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي، او کچیرې کوم بهرنی وګړي هندوستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنې ته 300 کیلومتر مزل له دهلی څخه آګری ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپل میرمنې لپاره جوړ کړی وو چې لا هم دا ودانۍ د هغوی د ناپای مینې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پانتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وایي چې که په نړۍ کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به یې حتمی اوریدلی وي. د یې د تاریخ په اړه وایي:
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانۍ په آګره کې موقعیت لري. داسې ویل کیږي چې د عیسا شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړې وه. خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوې وه. دغه ودانۍ چارې په 1402 میلادي کال کې شروع شوې او په 1450 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبره خدا ده چې دا ټول ودانۍ له مرمر جوړه شوې چې شاوخوا 200 فوټه لوړوالی لري. د تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته په لږې فاصله سره د جمنا سین بهیږي که څه هم اوس اوبه نه لري. هر کال د نړۍ نه په زرګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
انډینز دي ار کمینګ اند دي ار ویزیټینګ فرام دیس هیستوریکل پلیس.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنګینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گفتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي، وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توږونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګیټ چاپیره لویه چوتره لري چې له سری تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پاچا لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل د جدي خپله ښځه وه، دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه یې ورسره درلوده، دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلی یم له ملګرو سره، مو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپیره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو د تاج محل ګرد چاپیره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي، مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري، او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم هغه پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 22 کاله وخت ونیو چې د 20,000 کارګرو لخوا د رقم یعنی د نړۍ ډېرو مختلفو انجینرانو، تکړه انجینرانو، تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو، او په 20 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو دغه لرو ځینې نمونې لرو چې د هغې څخه ورته راوړل شوي او دلته استعمال شوي دي، د یمن څخه ورته دغه لرو عقیق لرو، او د ځینو نورو هیوادونو څخه ورته مرجان لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتله څه دي پکې حس کړل؟ دغه د ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول و؟
او په خپله دغه ودانۍ کې مکمله ټوله سپینه تیږه کارول شوې ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کیږي، یوازې تیږه پکې ده، او دغه مهارت ټول د سپینې تیږې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپله ودانۍ، چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ، دا ټول مکمل خپله تیږه ده. او سړی رښتیا هم تعجب وکړي، حیران شي چې دا څنګه داسې د تیږې څخه ټول ځای جوړ دی، ټوله ودانۍ د تیږې پس. دا دغه وخت د ماهرو انجینرانو، د ماهرو مزدورانو، کارګرو لخوا داسې یو شی په لوښو.
عمومي هغه معنوي فکر چې له تا سره د تاج محل په اړه دی، کله چې راغلی څه دې حس کړ، احساس یې دلته څه و؟
طبعا دا خو د هر چا د فکر سره دغه سره تړاو لري. ما زه چې خپله راغلم، ما دلته ولیدل چې شاه جهان څنګه د خپلې مېرمنې سره دومره بې کچې مینه درلوده چې د تیږو نه یو ښکلې ودانۍ ورته جوړه کړي. او طبعا دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته، ډېر ښکلې ودانۍ ده، او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست. او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي، د رنګر حتی هغه په دې مورد کې به د بیل کلنټن یو معقوله ووایم، وایي په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل
اوس په هغه ډلې کې راځي چې ودی کته
اوس خوشبختانه هغه دی راغلل او د تاج محل مو ولیدلو.
لکه څنګه چې تا ویلي چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاه جهان خپل مېرمنې ته دومره مینې ورسره لرله چې دی ورته په تحفه کې ورکه او دی جوړ کړه دغه د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا مینه دې حس کړې دلته؟
تبا نو دا خو داسې یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاهجهان خپلې مېرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و، یعنې بې کچې مینې ورسره وه چې داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو چې ټول د تیږې نه جوړ دی او ډېر لوی پراخ ځای دی.
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړله؟
تبا نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم، خپل ځان حس کوم، تبا داسې یو احساس سړي ته ورځي، ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپله نو دا یو د دې نمایندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاهجهان خپلې ښځې لپاره خپلې مېرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه یې وه. نو تبا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره.
اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د یوې لویې او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟
منس کی دو مقبری دی چی یو د آروخاد شاهجهان مقبره ده او بل ده هغې د مېرمنې ممتاز شاهجهان مقبره ده. دغه دواړه مقبرې په ډېرې ښکلې حکاکۍ سره جوړې شوې دي، سپین تیږو پوښل شوي او ډلې ډلې سلګونه زرګونه کسان دغه
د تاج محل ودانۍ شاته یو لویه چوتره موجوده ده. لسګونه سیلانیان په انځور اخیستو بوخت دي. یو افغان ځوان هم انځور نه باسي. له هغه به پوښتو چې دلته ولې راغلی دی.
صادق عمر چکر ته راغلی.
دا کوم ځای دی؟ دا زه ته چې پکې اوس ولاړ یو.
دا تاج محل ده، د انډیا یعنی د ټولې دنیا یو تفریحي ځای ده. ټولې دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي. دا خو د مینې سمبول ده، دنیا کې تاج محل د مینې سمبول ده.
اوس چې دلته تاج محل ته راغلی، تا څه ډول خلکو کتل؟ دلته څنګه وو حالت؟ څنګه وو وضع؟ څنګه وه د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شوی داسې مینه ناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینه ناک خلک دلته وکتل؟
خو ډېر مینه ناک خلک دي. هر یو چې ګوري خپله جوړه ځان سره را روانه کړې دلته راځي چکر لپاره.
په تاج محل کې تا کمې ودانۍ وکتې چې دلته را ننوتی؟
او یو دوه خو جوماتونه دي غټ غټ، یو تاج محل چې خپله تاج محل ده غټه ودانۍ چې دا خپله غټه، او دې کې دننه چې بیا د ون ځای نه دي. نو کوم کوم
نور افغانان هم راځي که څنګه؟
ډېر زیات افغانان راځي، ډېر زیات.
ستا په خپله باندې پیغام څه دی؟ دغه ډول ځایونه په افغانستان کې هم شته دي؟
بالکل، دې نه به ښه مي افغانستان کې، خو امنیت مهم امنیت ده. موږ دومره دلته راغلو تقریبا 450 کیلومتره مزل موږ وکړو. هېڅ قسم ویره، هېڅ قسم موږ کې نه و، یعنی زړه کې هم نه و. خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچ شي، امنیت پکې راشي، نو انشاءالله دینه ښه ځای نشته. به دې ځنه خلک هلته راځي.
د نوموړي په خبره چې په تاج محل کې د سکون احساس کړي او غواړي چې د لنډو ساعتونو لپاره دلته کښېني او د خپلې مینې په اړه فکر وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو هم د تاج محل د لیدو بلنه درکو، خو د خپل وطن د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د کار د فکر په پیاوړتیا سره موږ نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو.